دا سجی رډو دا ټوپ جو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې وړاندې کابل ته د پاکستان د سر ریاسم د سفر په اړه اوریدلی شي چې پر افغان سوله بل افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې هم لرو چې له امریکا غواړي خپل پوځیان له افغانستانه ژر ونباسي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه ترکیه په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر د الیاس دایی وژنه تراژیدي وبلله او د هند او پاکستان د سرحدي ځواکونو د جګړې پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي. د خبرونو تفصیل: زلمی خلیلزاد او لوړپوړو ترکی چارواکو په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بللی او په دایمي ختمولو یې ټینګار کړی. دا خبره په انقره کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې ترکیې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد درې ورځنی سفر د جمعې پر ورځ پای ته ورسید. شاغلی خلیلزاد ترکیه ته په سفر کې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشغلو، د ولسمشر ځانګړي سلاکار ابراهیم کالین او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو خبرې وکړې. په انقره کې د امریکا د سفارت اعلامیه زیاتوي چې شاغلی خلیلزاد او ترکی چارواکو په دې هم بحث وکړ چې ترکیه څرنګه له نړیوالې ټولنې سره په همشغی په افغانستان کې دواړه خواوې د سیاسي جوړجاړي له لارې د جګړې د ختمولو د پروسې چټکتیا ته هڅول شي. پولیسکونو نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس تایی وژنه خندلې ده او ویلې دي چې هغه په جنگ ځپلې هلمند کې ډېر مؤثر خبریالي کوله. د وال سټریټ جورنال خبریال سون انګل راسموسن لیکلي چې د ځینو سختو راپورونو په برخه کې د دایي د همکارۍ پوروړی یم. فوټو ژورنالیست اندرو کیلټی لیکلي چې د الیاس تایی له همکارۍ پرته به له هلمند د 95% راپورونو خپراوی ناممکنه و. د وسلوالو ډلو د مطالعاتو د مرکز څیړونکي اشلی جاکسون ازادي راډیو ته وویل چې الیاس دایی ډیر زړور او تکړه خبریالو.
ما اول وار دایی هغه وخت ولید چې هلمند ته د تحقیق لپاره تللی وم. هغه فوق العاده پراخې اړیکې درلودې، ډیر زړور و. له هغه سره کار داراته ممکنه کړی چې د جګړې یوه بیخي بدله سیره وګورم. هغه نرسان پیژندلې، قمندانان یې پیژندل، دولتي چارواکي یې پیژندل. هیڅ چا ورسره له همکاري دریغ نه کاوه. دا د یوه ډیر ښه ژورنالیست نښې دي.
الیاس تایی په هلمند کې د ساجی رډو خبریال د پنشن بی پورس په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووشل شو. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ان ماری ایرکسن سورید د الیاس تایی وژنه یوه تراژیدي یاده کړه. د اغلی سورید په حواله د ناروې د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې راغلی چې په خپلواکو او آزادو رسنیو او خبریالانو باندې بریدونه غندي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر همدارس د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش له اندېښنې سره ملتیا ښودلې. ګوتیرش د نړۍ په ګوټ ګوټ په تیره بیا په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د خبریالانو وژنه د جدي اندېښنې وړ بللې ده. ښاغلی ګوتیرش ویلي چې د دغه سي جرمونو عاملینو ته د سزا ورکولو د معافیت په وړاندې باید ټول په ګډه هڅه وکړي. تر دې مخکې هم یو شمېر لوړپوړو چارواکو او د بشري حقونو لسکونو فعالانو له هغې ډلې د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی وژنه غندلې ده. د هند او پاکستان ترمن د سرحد یوې بلې غاړې ته د ډزو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دا جګړه په کشمیر کې شوې ده. دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې ده او دواړه یې د ملکیت دعوه لري. هندي چارواکي وایي چې دا پیش هغه وخت رامنځته شوه چې هندي عسکرو د هند تر واک لاندې کشمیر ته د هغو کسانو د داخلېدو هڅې شنډې کړې چې شپږ ملکیان او درې سرحدي ساتونکي ووژل. پاکستاني لوري بیا ویلي دي چې د هند د پوځ برید ته د جمعې په شپه ځواب ورکړی او د پاکستان لور ته څلور ملکیان او یو سرتیری وژل شوي دي. همداراز پولیسکونو نور ټپیان شوي دي. د هند او پاکستان ترمنځ روان کال د ډزو په ترڅ کې تر 40 ډیر ملکیان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې ونه منله، خو په سپینه ماڼۍ کې پرون د خبرو پر مهال وویل چې شاید د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. امریکایي رسنیو جو بایدن پر ټاکنو کې بریالي بلل دی. په دریو ایالتونو کې آریزونا، میشیګن او پنسلوانیا کې د جمهور غشتونکو حقوقي داوه چې رای دی بیا وشمیرل شي رد شوې ده. د دیوالی 15 ورځنی جشن نن په هند کې پیل شي، خو د کورونا وبا له امله به دا جشن نن د تیر په څیر رنگین نه وي. د نوی ډیلی اوسیدونکو ویشالی وایي
نو څوک ولا خپل ماشومان له کوره بهر ولېجو. موږ بازار او لګاڼې ګڼې ډکو ځایونو ته لته ډډه کوو. لومړی ځل دی چې دیوالی ته د چمتووالي لپاره د توکو اخیستو پسې راوتلې یم. سږ کال وضعیت ډیر خراب دی.
په هند کې تر اوسه 8,500,000 او تر دې لږ ډیر کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. اساجر اډو په منځنۍ سپټول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
In the very near future
په ډیر نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نږدې همکار شاغل رزاق داوود په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته ځي.
تر دې پلاوی وروسته به روانه اونۍ کابل ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان لاړ شي او پر افغان سوله به د افغانستان له چارواکو سره خبرې وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره په دې خبرې کوي چې امریکا د خپل پوځیان شر له افغانستان نه باسي. په دې خبرونه کې دا هم اوري چې نړیوالو خبریالانو د صدر رډو د خبریال الیاس ټایکار بې ساری بللی او په دې خبرونه کې
همدغه سړک د شهید الیاس دعی په نوم باندې ونمود.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا مسله څېړو.
لاس لکه یو لاس لکه روپی وایته ولري سي اده قلته واده وکي او ټول مصارف اخلاصي بیا هم پکې قرض راکېږي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د همدې اونۍ په پای کې افغانستان ته ځي. د پاکستان د حکومت باوري سرچینو ویلي چې عمران خان بل افغان ولسمشر اشرف غنی سره د افغان سولې او ثبات او دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړي. صفی الله سنګزی راپور لري.
عمران خان را روانه پنځشنبه د نومبر په 19مه د یوې ورځې لپاره کابل ته ځي، څو د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول او مهمو دوه اړخیزو اړیکو باندې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وغږیږي. دا خبره د پاکستان د حکومت باوري سرچینو په اسلام آباد کې د ازادي رادیو خبري الته کړي. د پاکستان یو شمیر رسنیو هم د عمران خان د سفر په اړه راپورونه خبره کړي. دا بل لومړی وار و چې صدر اعظم ته تر رسیدو وروسته عمران خان افغانستان ته سفر کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سپتمبر په 15مه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند ټینګښت په اهمیت غږېدلې او هغه ته د کابل د سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی هم د افغان سولې په تړاو په یو ویډیو کانفرنس کې د عمران خان د سفر یادونه کړې. داوودزی په دغه کانفرنس کې د خپلو خبرو برخه پرون جمعه په ټویټر باندې شریکه کړې.
In the very near future
په ډیر نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نږدې همکار شاغل رزاق داوود په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته ځي او په تعقیب شاغل عمران خان هم سفر وکړي.
شاغل داوود زی پرتل دی چې د عمران خان د سفر نیټه په ډاګه کړي. د ولسمشر غنی د متبادله سفر یادونه هم وکړه. هغه د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د ډیر بدلون یادونه وکړه. وی ویل چې له پاکستان په تیرو 19 کلونو کې دا تامه چې طالبان د په زور د خبرو میز ته راولي کارنده نه و. د داوودزی په خبره د افغانستان د ریز اوس بدل شوی دا چې څنګه ښاغلی داوودزی په اړه وویل
موږ په هغه ډول ادعا نه کوو چې پر طالبانو باندې فشار راوړي چې د خبرو میز ته راشي. زموږ خبره اوس دا ده چې موږ منندو یو چې د امریکا او طالبانو په خبرو کې مو مرسته وکړه. تاسو په دوحه کې د طالبانو د موجودیت اسانتیا رامنځته کړه. موږ د هغو شپږو هدفونو لړلې چې دواړو وربانې پریکړه کړې او صلاته پرې رسیدلې یو. له تاسو دا تمه لرو چې د افغان افغان یا افغانانو ترمز د خبرو اسانتیا شي.
پاکستان ادعا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمنه همکاري کړي. عمران خان په وار وار د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 19مه په دوحه کې شوی تړون د پاکستان د اسانچارۍ نتیجه بولي. د افغانستان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان په طالبانو اغیز لري او په کار ده چې له دې اغیزې په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینی هڅې وکړي. کابل ته د عمران خان د سفر په اړه راپورونه داسې وخت خپرېږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو بلل شوی او د مخامخ جګړو په زیاتېدو سربیره په ښارونو کې هدفي وژنې او بمې چاودنې کېږي. حکومت د تاوتریخوالي د زیاتېدو پړه په طالبانو اچوي او وایي چې طالبانو اوس سره له دې چې د جګړو تکتیک یا چلول بدل کړی خو لا هم ملکیان هدف ګرځوي او تاوتریخوالی یې زیات کړی. طالبانو تازه په یوه اعلامیه کې افغان حکومت تورن کړی چې د دوی په خبره په کابل او لویو ښارونو کې د عالمانو، سیاسي شنونکو، مدني فعالانو او مخورو شخصیتونو ترور ته ملا تړلې او د طالبانو په ضد پروپاګاندا پیل کړې.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د سر اعظم عمران خان د کابل د سفر پر مهال بروانونه د افغانستان د سولې پر هلو ځلو خبرې وشي. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اروپا او منځني ختیځ ته خپل سفر پیل کړی دی. د دې سفر په ترڅ کې به پومپیو وو هیوادونو ته لاړ شي. د قطر ته هم سفر کوي او د دوشنبه په ورځ به په پاریس کې د فرانسې له چارواکو سره خبري وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د دې لیدنې کتنې په دورشل کې رسنیو ته ویلي دي چې له شاغلي پومپیو به وغواړي چې امریکا د افغانستان ژر خپل پوځیان نه باسي. اسمت ساروان راپور لري.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر یان یاویس لی دورین د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړي کار وانه خلی. د وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته به په زغرده ووایي چې هیواد یې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو د یو اړخیز وتلو مخالف دی. ټاکل شوی دی چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر شاغلی دورین په پاریس کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره وویني او له افغانستان او عراق څخه د پوځیانو د ایستلو په اړه ورسره خبرې وکړي. دورین د بی اف ام تلویزیون د خبریال د وی پښتنې په ځواب کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه ته په اشاره وویل.
Est-ce qu'il faut le voir en ce moment? Oui,
زموږ په نظر دوی باید دا کار ونه کړي او دوی باید له عراق هم ځواکونه ونه باسي. دا هغه څه دي چې زه به یې دوی ته ووایم.
د فبروري په 19مه نیټه په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان باید د راتلونکي کال ترمیم یاشتې له افغانستانه په هغه صورت کې ووځي چې طالبان په موافقه کې درج شرطونه پوره کړي. خو د امریکا اوسنی ولسمشر په وروستیو کې وویل چې تر کریسمس پورې دې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته وګرځي. ویل کېږي چې د امریکا له مخکینی دفاع وزیر مارک اسپر سره چې دا اونۍ د ولسمشر ټرمپ له لوري له دندې ګوښه شو تر یوه حده له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر سر د اختلاف مسأله هم مطرح وه. په همدې حال کې د امریکا د سنا جرګې جمهوري پال مشر له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې له افغانستان او عراق څخه امریکایي پوځیان وباسي. اندی بیکس د پخوانیو پوځیانو د ورځې په مناسبت ولسمشر ټرمپ ته په استولي لیکي ویلي سره لري چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ولسمشر ټرمپ د اقداماتو ستاینه کوي خو غواړي چې ټول پوځیان خپل هیواد ته راولي. د دغه راز ویلي چې د افغانستان 19 کلنه جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده خو له دې سره سره په افغانستان کې حالات تقریبا همغسې دي چې په 2000 لومړي کې وو. لبلی خو امریکایي رسنۍ وایي د دفاع وزارت نوی سرپرست وزیر کریستوفر میلر به له افغانستان د پوځیانو د ژر ایستلو لپاره د پوځ متقاعد ډګروال ډاګلاس مکګریګر د جکپوري سلاحکار په توګه وګماري. د مکګریګر ګمارنه داسې انګیرل کیږي چې د امریکا اوسنۍ حکومت چې د کار دورې په جنوري کې پای ته رسیږي غواړي له منځني ختیځ او افغانستان خپل پوځیان ژر وباسي. مکګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلی وو ولسمشر ټرمپ ته یې سپارښتنه داده چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستانه پوځیان وباسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ستی رډو د خبريال الیاس تای کار د هغه نړیوال همکاران هم به ساري بولی. الیاس تای د پنځشنبې پروس په لشکرګاه کې د په موټر پوري د نشلول سبي بم په چاودنه کې ووشل شو. ملالی بشیر د بهرنیو همکارانو سره خبري کړي او دا راپور چمتو کړ.
د وسلوالو ډلو د مطالعې څېړنیز مرکز څېړونکي آشلی جاکسن وایي لومړی ځل یې په 2013 کال کې د ازادي راډیو له خبریال الیاس دایی سره په هلمند کې هغه مهال ولیدل چې دا دغه ولایت ته د یوې څېړنې په خاطر تللې وه. آشلی د جمعې په ورځ د نومبر په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې کله دا هلمند ته تله نو هر چا ورته د الیاس دایی نوم یادوه او ویل یې چې دا خبریال ډیر ښه دی او په راپور کې همکاري کولای سي.
He knew midwives, he knew commanders, he knew government officials, and I think it's probably down to
the ډېر خلک پیژندل. عدل قابلګانو نیولې تر قومندانانو او حکومتي چارواکو پورې خلک پیژندل. د دې یو لامل د ده شخصیت و چې خلکو ورته نشوای ویلی. دا د یو ډېر ښه خبریال نښه ده او زه پوهیږم دا هیڅ اسانه کار نه دی. د ډېر زړور وو. په ځانګړي توګه کله چې د هلمند امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې ډېر خراب شو.
آشلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دایي له خطر سره مخامخ وو خو ده بیا هم خپل دنده په پوره لیوالتیا ترسره کوله او غوښتل یې په هلمند کې پاتې سي چې د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړي. د آشلی په وینا د دایي وژنه نه یوازې د هلمند بلکې د ټول افغانستان لپاره او د نورو ټولو هغو خواخوږو کسانو لپاره یوه لویه ضایعه ده چې پوسی هلته څه روان دي.
The rest of us who care about
دایی غوندی کسان نوی نو د هلمند کیسې به څوک کوي. د دایی د وژل کېدو غمیزه ټول ډیر ژور حس کړی ده.
اندرو کویلټي یو آزاد خبریال او اکاس دی چې په کابل کې اوسي. دی د استرالیا تبعدی او لومړی ځل په 2014 کال کې افغانستان ته تللی و. کویلټي نړیوالو رسنیو ته د هلمند په اړه هم راپورونه ورکړي او دی وایي دا کار یې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په مرسته کړی. اندرو کویلټي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی له 2014 کال راهیسې د هلمند له لشکرګاه څخه د نړیوالو رسنیو 95% راپورونه د الیاس دایی له برکته خپره سوي. اندرو پر خپل ټویټر پاڼه د شاوخوا 150 نورو نړیوالو رسنیو او خبریالانو نومونه لیکلي چې الیاس دایی ورسره د هلمند د راپورونو په اړه همکاري کړې وه. په دغو ادارو کې دی بیورو، دی ډیلی بیسټ، د افغانستان د څېړونکو شبکه، ټایم، فارن پالیسی، نیویارک ټایمز، سټارز اند سټرایپس او داسې نورې ادارې یادې سوي چې د الیاس دایی په همکارۍ یې نړیوالو ته د هلمند په اړه معلومات رسول.
په ګردیز کې یو وارډ د الیاس دایی په نوم شو. بل لور ته د پکتیا او خوست خبریالانو د دایی د وژلو د پیښې د غندلو پر مهال پرون له حکومته وغوښتل چې دا پیښه جدي وڅېړي. احسان آریان له ګردیزه راپور لري.
په پکتیا کې د مرکز ګردیز اړوند د لوړ پوړیزو ودانیو په سیمه کې تازه جوړ شوی واټ په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دایی په نوم ونومول شو. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي له دې کار څخه یې موخه هغو ډلو ته چې عام خلک او خبریالان وژني د دې پیغام ورکول دي چې دوی به همیش د خلکو په زړونو کې وي.
همدغه سړک د شهید الیاس دایی په نوم باندې ونومو تر څو منګه ټولو هغه خلکو ته چې هغوی ملکی خلک ژورنالیستان وژني دا پیغام ورکو چې دوی به که په فزیکي ډول له موږ نه واخلي ما د دوی ارمان او د دوی هغه نوم به نه یوازې زموږ په زړونو کې بلکې په تاریخ کې هم موږ ثبتوو.
په پکتیا کې د یو نیم کیلومتر په اوږدوالي دغه سرک د 28 میلیونه افغانیو په لګښت د خرولۍ له خوا جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې چارې په دریو میاشتو کې بشپړې شوې دي. په پکتیا کې د پریس کلب مشر فریدالله احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د الیاس دایی قضیه به هم لکه د نورو په څیر هیره او جزئیات به له دوی سره شریک نشي.
هغه پلټنه چې باید د خبریالانو د وژنې یا د شهادت چې باید له ولس او تر څنګ له خبریالانو سره شریک شوی وي نو حکومت پلټنه کړې ده. نه هغه کمیټي چې د خبریالانو لپاره کوم فعالیت ترسره کوي، کوم خبریالان چې په شهادت رسېدلي دي د هغوی قضیه په سم ډول نه ده ترسره کړې.
له بلې خوا د پکتیا په ګاونډ خوست ولایت کې هم د ځایي ملي او نړیوالو رسنیو خبریالان په هلمند کې د شوې پیښې په غبرګون کې راټول شوي وو. په دې ولایت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات د الیاس دایی وژنې ته په اشاره وویل چې افغان حکومت باید خبریالانو ته خوندي چاپیریال برابر کړي.
د الیاس دایی وژل کېدو دا هم خوده چې افغانستان لا هم د خبریالانو او د رسنیو لپاره مسؤل او خوندي ځای نه دی. زموږ په دې برخه کې هم له افغان حکومت غوښتنه دا ده چې باید د دې لوري په ساتنه او همدارنګه دوی ته د ښې کاري ساحې په برابرولو کې ځانګړی پام وساتي.
الیاس تایی لطیر ایویل سیز رئیس پا هلمند که دا ازادی راڈیو خبریال و
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
وایي په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
د الیاس تایی د وژلو د پیښې په اړه نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم اوریدل شي. دغه چاپی خبرونو نور کوم موضوعات د افغانستان په اړه راخیستي دي. اسمت سروان کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز رسپانې تر دې سرلیک لاندې یوه لیکنه خپره کړې چې امریکایي پوځیان په وتلو دي خو افغانان لا هم بایدن ته هیله لري. د لیکنې لیکوال توماس ګیبنس وایي په تیرو 1900 کلونو کې د افغانستان جګړه درو ولسمشرانو جو بایدن ته په میراث پرېښوده. دا جګړه د جورج دبلیو بوش د ولسمشرۍ په دوره کې پیل شوه، ورپسې اوباما او ترامپ ولسمشران شول. د لیکوال په باور دا د افغانستان او افغانانو لپاره سخت وختونه دي، ځکه چې بایدن هم ویلي چې له افغانستانه پوځیان باسي. بایدن د سږکال په لومړیو کې په فارن افیرس خبرونه کې لیکلي وو، لکه څرنګه چې مې پخوا استدلال کړی، موږ باید له افغانستان او منځني ختیځ څخه د خپلو پوځیانو لوی اکثریت وباسو او خپل ماموریت القاعده او داعش ته محدود کړو. خو افغان چارواکي فکر کوي چې بایدن به د ترامپ په پرتله په مسؤلانه ډول خپل پوځیان وباسي. نیویارک ټایمز په دې اړه د افغانستان د قانونو او پټرولیم د پخوانی وزیر نرګس نهان خبرو ته اشاره کړې چې وایي په دې پوهیږي چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په برخه کې یو سل اتیا درجې تغییر نه راځي، خو د بایدن تر مشرۍ لاندې اداره به دا کار په ډېر مسؤلانه ډول وکړي. نیویارک ټایمز وایي په کابل او واشنګټن کې ځینې چارواکي چې امنیتی چارو خبر دی وای داسې ویرشته چې ولسمشر ترامپ ممکن د خپلې دورې په دې وروستیو ورځو کې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. امنیتي چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر د سلام مشورې لپاره واشنگتن ته غوښتل شوی، خو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ویندوی ډګروال سونی لګید دا خبره رد کړه چې ګنې میلر واشنگتن ته بلل شوی دی. هیومن رایټس واچ یا د بشری حقوقو د څار ډلې په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی پر وژل کېدو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په سر کې راغلی الیاس دایی د رسنیو د غنو نور خبريالانو په شان د طالبانو لګواښونو سره مخامخ وو. په دې لیکنه کې د دایی د وژل کېدو د پیښې د څرنګوالي تر بیانې دوه وروسته راغلي، که څه هم طالبانو د دې لیکنې د خپرېدو تر شیبې پورې د الیاس دایی د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو دایی په خپله د بشري حقونو څارونکو ډلې ته ویلي وو چې ګڼ خبرداری ورکړل شوي وو چې د طالبانو د جګړې په اړه له راپور ورکولو لاس واخلي. خبرونه وایي چې طالبان عموما له مقناطیسي بمونو او چاودیدونکو موادو کار اخلي او ډېر ځلې ملکي افغانان قرباني کیږي، چې دا جنګي جنایت دی. د بشري حقونو د څار ډلوي یوازې د کار په خاطر د الیاس دایی وژل کېده، افغان رسنیو ته دا پیغام لري چې که د طالبانو په اړه راپورونه جوړوي نو لستر خطر سره به مخامخ کیشي.
د هند او پاکستان سرحدي ځواکونو په کشمیر کې پر یو بل ډزې کړې دي چې د ملکیانو په شمول په دې بریدونو کې دواړو خواو ته 15 کسان وژل شوي دي. جزئیات د صفي الله سنګزي په راپور کې.
د هندي کشمیر یو روختون ته د جمعې د ورځې د راکټي بریدونو ټپیان راوړل شوي. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امتیاز په نوم د سیمې یو اوسیدونکی په روختون کې د خپلو بسترې خپلوانو په کټ ولاړ دی او وایي که حکومت جګړه ونه دروي تر دې به لا زیات ملکیان زیانمن شي. هغه رویټرز اژانس ته وویل
زموږ شپه کسان ټپیان شوي دي. په دې ډزو کې دلته مو روختون کې بسترې کړي. زه له حکومت غواړم چې په سرحد کې بریدونه ودروي. د دې سیمې خلک سخت ویریدلي، ډیر ځوریدلي. له دې ویر لري که دا جنگ څو ورځې نور هم دوام وکړي سخت زیان به واړوي.
په کشمیر کې د بارمولا ولسوالۍ مسؤول ریاض احمد ملک ویلي د پاکستان پوځیانو د اوربند تړون تر پښو لاندې کړی او د پولې دیخوا کلي یې په راکټونو ویشتلي دي. د پاکستان او هند پوله ساتو ځواکونو د جمعې له سهاره د یو بل پوستي هدف وګرځولي او ډزې تر ماښامه تبادله کېدلې. د راپورونو لمخې دواړو خواوو ته تر ماښامه لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شاوخوا 40 نور ټپیان دي. پوځیانو او ملکیانو دواړو ته مرګ ژوبلی اوښتي. پاکستانی چارواکو ادعا کړې چې هندي پوله ساتو ځواکونو د دوی د ملکیانو استوګنځي هدف ګرځولي او په طالبانو او سمانی کلیو یې د راکټ او هوانونو ډزې کړې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر ISPR ویلي پاکستانی پوځیانو د هند د غبریدونو ځواب ویلی او د هندي عسکرو پوستې په نښه کړې. هند او پاکستان په خپلو څلورو لویو جګړو کې درې خاص د کشمیر په سر کړي او هر یو دا سیمه خپله بولي. د 2019 کال د اگست په 15مه کله چې هند د جمو او کشمیر نیمه کورواکي ورختمه کړه، د پاکستان توند خبرګونی و پارو. تر هغه څو میاشتې مخکې په فبروري کې لانجه دی حد ته رسیدلې و چې هند او پاکستان د یو بل خاورې بمبار هم کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
وی ایرانی موډل چې د تیزابو په حمله کې ستر ګړندې شوی وي، لس کاله وروسته یې خپل کار ته دوام ورکړی. معصومی تر اوسه په تهران کې 8 بیلابیل عملیات کړي او په امریکا کې هم یو عملیات کړی چې بریالی نه شو. جزئیات ته ملالی بشیر پوراپور کې.
لس کاله مخکې ایرانی موډل معصومی عطایل خپل میړه سره طلاق وکړ. له هغه وروسته د دې د میړه پلار پر دې باندې تیزاب وشیندل. په دې حمله کې د معصومی دواړې ستر ګړندې شوې.
تیزاب و حمله بیلابیل لاملونه لري. اکثره وختونه په داسې ښځو تیزاب شیندل کیږي چې هغوی طلاق وکړي او یا هم له هغه چا سره واده وکړي چې خوښ یې نه وي. ایرانی نارینه داسې فکر کوي چې د هغو ښځو څښتن دي چې د دوی په وینا دوی مینه ورسره کوي، نو دوی ځان ته اجازه ورکوي چې دا ډول کارونه وکړي.
د معصومی زوی هغه مهال 2 کلن و. کله چې د دې پخوانی خسر پر دې باندې تیزاب وشیندل، د دې مخ ځان او لاسونه یې سخت وسوځل. معصومی د ایران له حکومته غوښتي چې د تیزابو حمله کوونکو ته دې سزا یې سخت سي. له دې حملې وروسته معصومه په ژور خپګان اخته سوه او له کوره نه وته، ځکه نه یې غوښتل خلک یې وویني. خو نن دا د ایران له هغو مدیلانو ګڼل کیږي چې د تیزابو تر حمله وروسته یې هم له ژونده هیلې نه دي شکولي او خپل کار ته یې دوام ورکړی دی. دا اوس د ایران د کلتوري او فیشني کالو مدیله ده.
اینکه ما نشون بدیم که یک مدل بر اساس اون شاخصه
ما غوښتل د مدل په توګه خپل کار ته دوام ورکړم، ځکه خایست په ظاهري بڼه کې نه دی. که څوک خپل تیرا و بایلي، دا په دې معنی نه ده چې دوی نور خایسته نه دي. خایست بیل تعریف لري.
زیبایی میتونه تعریفهای دیگه هم داشته باشه.
معصومی عطایی تر اوسه په تهران کې 8 جراحي عملیات کړي دي او یو کال یې په امریکا کې هم تیر کړی چې د سترګو بینایی یې راسي، خو هغه عملیات یې هم بریالي نسول.
خیلی سخت بود، روحیه مو وخته بودم.
دا د ما په ژوند کې ډیر سخت وخت و. زه په ژور خفګان اخته سوی وم. زه په قهر اوسیدم او خپل نابینایی او مخ ته مې زړه په تنګ و. 2 کاله یې وخت واخیست چې زه بیرته ژوند ته ستنسم.
1 سال 2 سال طول کشید تا من دوباره به خودم بیام.
په 2019 کال کې د ایران پارلمان یو قانون تصویب کړ چې د تیزابو حمله کوونکو ته سخته سزا ورکوي او د قربانیانو لا زیات ملاتړ کوي. خو معصومه وایي چې دا قوانین اوس هم کافي نه دي. د دې پخوانی خسر پر دې د تیزابو د حملې په بدل کې په ورته سزا محکوم سو، خو معصومه د هغه د بخښلو پریکړه وکړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلی ولسوالۍ پر استولی سمس کلی کلی دي. الیاس صحیح که هر چا وشلی وي دا خیانت او وحشت به پټ نشي. عبید الرحمن له کابل لیکي، الیاس صحیح هغه چا وشلی دی چې هغوی د بیان له اسدي سره مخالفت کوي. مایوان له بغلان لیکلی دی د الیاس تای پر وژنه خوشینه یم. اجمل له سروبی لیکلی دی الیاس تای زکه ووژل شو چې هغه حقایق بیانول. عبدالواحد منقق له کندهار لیکلی دلته له شپې راهیسې باران وري، هوا یخه شوې ده. بنفشه وردک لیکي له تیرې شپې راهیسې په میدان وردک کې باران وري. قاری محمد مدنی له واما څخه لیکي له مرکز پارون نه تر واما ولسوالي پورې پر پلاتو غرونو واوره ورېدلې. سنا سادات له میدان وردګ لیکي وسلوال د دې لپاره خبريالان وښني چې د دوی خبرونه خپاره نشي. نعمت روان لغزنی لیکي له طالبانو سره دي د سولې خبري ودرول شي ځکه چې دوی خپلواک نه دي. حمیده نظری له کلات لیکي طالبانو د سولې خبري پیچلي کړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. زلمی خلیلزاد او لوړپړو ترکی چارواکو په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بللی او په دایمي ختمولو یې ټینګار کړی. دا خبره په انقره کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې ترکیې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد درې ورځنی سفر د جمعې پر ورځ پای ته ورسېد. په لسګونو نړیوالو ژورنالیستانو د الیاس ته یوه شنه خندلې ده او ویلې دي چې هغه په جنګ ځپلې هلمند کې ډېره مؤثره خبرې علي کوله. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر این ماري اریکسن سوریت د الیاس ته یوه شنه یوه تراژیدي یاده کړه. د هند او پاکستان ترمنځ د سرحد وی بلې غاړې ته د ډزو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. دا جګړه په کشمیر کې شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشۍ په انتخاباتو کې ماتې ونه منله، خو په سپینه ماڼۍ کې پرون د خبرو پر مهال وویل چې شاید د سپینه ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. او د دیوالی 15 ورځنی جشن نن په هند کې پیل شي. دا ساجی رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو، د کور کلی پروګرام
اور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
درنو دوستانو سلامونه میو منی. ز وګما جبر خیلیم او د کور کلی یوه بل خبرونه ته مو هر کله کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ کله چې د لور یا خور واده وي، نو د واده سودا یا خرید لپاره ډیر کسان لزان سره بیایي. دغه کار د زوم او ناوی په اړیکو څومره منفي اغیزې کیندي او څنګه په ودونو کې لا بی ځایه مصارف ډډه وکړو. د دې موضوع د راسپړلو په منظور راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او د کورنۍ مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. په فایل کې راپور ته وښی.
قدرمنو دوستانو، په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونو دومره زور اخیستی چې بېوزله کورنۍ هم د یو نوي دود په پاللو کې ځان مکلف ګڼي. دغه ناوړه دودونه اوس مهال د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم رسیدلي دي. اکثره خلک د خوښیو په محفلونو کې یاد دودونه ترسره کوي چې یو له دې ناوړه فرهنګونو د واده لپاره په سودا اخیستلو کې ډېر کسان بېول دي، چې بیا هر کس ته تحفه اخیستل او د غرمې ښه ډوډۍ ورکول هم د زوم پر غاړه وي، چې دغه کار د زوم او د هغه د کورنۍ لپاره یو ملامتونکې موضوع ده. اکثره کورنۍ د دغه بې ځایه مصارف له وجې خپل اولادونو ته په واده کولو کې پاتې راغلي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي پروانه وایي چې ورور یې کوژده کړې او اوس ورته د واده بندوبست نیسي، خو همدې درنو مصارفو یې ټوله کورنۍ په تشویش کړې ده. نوموړې زیاتوي،
د ما ورور کوژده کړې ده، مونږ په دې ډېر تشویش لرو. له وخت نه چې هغه کوژده کړې ده، مصارف یې ډېر سوي دي، بخصوص کله چې خرید ته ځي. بیا د لغی خوانم ډیر کسانی د منغه لخوانم کسانی بیا غا د گرمی ډوډۍ د لحاظ نه ډیر تشویش لرو او دا ډیر ګران تمامي. یعنی هاته باید لس لکه یو لس لکه روپۍ باید ولري چې اده قلت واده وکي او ټول مصارف اخلاصي بیا هم پکې قرض راکېږي.
زه د مکروریانو مارکیټ ته تللی وم. هلته مې یو لس کسې زډاله ولیده چې د جامو او آرایشي وسایلو په اخیستلو یې سره نظرونه ورکول. خو تر څنګ یې یو میرمنه او یو ځوان په خپل ماینس کې د پیسو په حساب اختول. دې ډلې ته ورغلم او خبرې داسې ورسره پایل کړي.
اجازه ده چې مرکه در سره وکړم؟
ولې نه.
ګرانې، نوم دې څه ده؟
نوم مې مریم ده.
مریم جان، څنګه دی بازار کې راغلی او د سختې په دې کالې او په دې راشي سامانو کې څنګه خبره ده؟
مې مافل لرو، دوه د مافل لري خرید لپاره راغلی اوسه.
چا سره راغلی خرید ته؟
دا کا د لور واده مې ده.
ان دا ټول چې د زلت ګورم د لاس نفر خزي چې دین جونې چې د ټولم دی کا د لور سره راغلی دي.
هو دا ټول یو ځای راغلی اوسه خرید لپاره.
اول دم لري کسان راغلی دي د خرید ته، په دوه کسه درې کسنه کې د خرید.
نو باز نو رسم راواز ده، نو مونږ هم ټول یو ځای شلو راغل خرید لپاره.
زوم ته به مشکل نه وي چې زوم دا ټول ته مثلا تاسو ټول ته ډوډۍ درکې، بیا تاسو ټول ته توفه به مخلي درته اتمن کنه، نو مشکل ونی؟
نه نو مشکل ونی، نو هر وخت څوک واده نه کوي، نو بیا هر وخت نو مونږ هم چا سره د کاکا لور مې ده، نو مونږ هم راغلی سو ور سره.
که ته واده وکړو جو کې به تر خرید کې هم داسې ډېر خلک بیا
دی خلاص کسه دي، نو مونږ زه به هر شل کسه وزم.
واده د دوو کورنیو ترمنځ د مینې، محبت، دوستۍ تړون دی، خو ځینې وخت دغه بې ځایه مصارف په زوم باندې د واده هغه مینه ناکه خیرازه په یو مجبوریت بدلوي. محمد ایوب چې په کابل ښار کې درختون دوکان لري وایي چې دوی خوشحالیږي چې په خرید کې ډیر خلک وي.
زیاتره وخت د وادې معاملې د خلک ودونه ټولوي، معاملې ټولوي، اته نفره، لس نفره، دولس نفره، پنځه نفره، شپږ نفره اتمن وي. چې کله دوکان ته راشي نو مشتری نه پرېږدو، ورکو سودا ورکو، ځکه دوکان دوی لپاره خلاص کړی ده. همدغه یو کاروبار
مصارف څخه ډډه کوي. په همدې اړه د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد فهیم وایي چې هیڅکله یې په خپل زوم د بې ځایه مصارفو په منظور فشار نه دی راوړی.
د موږ په فامیل کې او په کورنۍ کې خدای رواج نشته، ځکه له ډېرو مودونه چې څونه د ما ژوند ده، مونږ چې کلور ورکړې او یا ملچانه کړې ده، نو د خرید په وخت کې له ناوې سره یو یا دوه کسه لیږو او ډېر نه لیږو، ځکه دا مجبوره ده. د زوم کورنۍ چې بیا دا ټولو کسانو ته لکه رواجونه شته، بس ځایو کې کالي واخلي او ډوډۍ د غرمې ورکي او کرایه د موټر او ټیکسي دا شان ټول باید سنجش کړي چې دا خپله ملامتونکی ده د زوم لپاره. هغه یې نه دومره وکولی شي، اوس خو حالت اقتصادي هم ښه نه دي، کورنۍ هم ډېرې عایداتي منبع نه لري چې وکولی شي ټول مصارف متقبل شي.
له واده مخکې د هلک د کورنۍ ستونزې په نظر کې نیول، د واده وروسته د خپل لور یا خور ژوند ته د خوشحالۍ او آرامتیا ورکولو په معنا دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حمیده په دې اړه تاکید کوي چې باید په هره برخه کې د بې ځایه مصارفو څخه ډډه وشي.
هیڅ ضرور نه ده چې سړی دا د جانب مقابل کورنۍ ته دونه جنجال چې شل نفر ور سره ځي، بیا هغوی هوټل ته لاړ شه ډوډۍ ورکړه، او په خرید کې بیا هر یوې ته یو شی واخله چې ډیر غذاف مصرف دی. دا غیر له واده نه دا بیخي غذاف مصرف دی، هیڅ ضرور نه ده. سړی باید یو درې نفره د اقل هغه جنۍ ده، مثلا یو خور چې رانمایي ورسره کوي، یو شی ورته اخلي، هغې درې نفره له څلور نفره نور هیڅ ضرور نه ده. کورنۍ خپله باید متوجه سي، خپله باید مور، پلار یا ورور، هر څوک چې دغه جنۍ سلادر، هغه باید خپل ځان لږ پوه کړي، خپله پوه شي چې دا کار ډیر ضرر لري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
قدر منو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
حسین علیزی د هلمند اوسیدونکی یم. زما په نظر دا کار منصفانه نه دی. یعنی مثلا زموږ خلک داسې عادت لري چې یو نامزدیږي یا یو واده یي، بله ټول انجینې ورسره یو ځای کیږي، بیا دې ته ځي، او دا ډیره مشکله ده، ځکه چې ټول مصرف په دې داماد پر کور باندې لویږي.
سیدا جان د الینګار د لغمان نیمه او نیازیمه خریده چیزی هغه ډلې ته مثال یو ورته ماته جامع واخله، بل ورته ماته موبایل واخله، بل ورته ماته مثال صحت واخله، دا 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 ښه کار نه ده. یو خو په سړي باندې بوج راځي، بل شریعت کې هم دا ښه کار نه ده.
نه د ننګرهار خرید ته تک ښه دی، خو یعنی مصرف باید تنه په داماد ورکول شي، په دې چې اسراف کړي د واده خرید ته باید په اندازه لړ شي.
اگران اوریدونکو دا چې ولی زین کورنۍ د واده لپاره په سودا اخیستلو یا خرید کې ډیر شمیر کسان لزانه سره بیایي، دغه کار د زوم کورنۍ ته کومي اقتصادي ستونزې راولاړوي، او د دې کار د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي؟ دا او د تورته پښتني زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کورنۍ مسایلو له کارپو تور پیکي مومن څخه کړی چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
ولې ځینې کورنۍ کله چې د یو لور واده یا د زوی واده بیا ډېر کسان د واده د سودا اخیستلو لپاره ځان سره بیایي، علت یې څه ده؟
افغانان په یو سنتي یو رسم و رواج داره ټولنه کې ژوند کوو چې ډېرې ښې ځانګړتیاوې هم لري، او بعضې رواجونه دي چې بیا هغه لږ ستونزمن تمامېږي کورنیو ته. د لاملونه خو یو دا دی چې بېځایه رواجونه دي، داسې پاتې دي، دودیز رواجونه او پخواني په شکل پاتې شوي دي، او په څنګ کې هوس او ارمان او د خلکو خپله شوق دی چې دی هستوي چې د خرید تزرخي کې او د استجمی یا ډېر او تعداد خلک زیات لاړ شي خرید وکړي.
هغه لمومن دا به کوم مشکلات جوړ کړي؟ البته دغه ډېر خلک چې لاړ شي د واده سودا اخیستل لپاره دا به ستونزې هم جوړ کړي کنه؟
طبعا کله چې تعداد زیات دي د سولې حاضر نه ستونزه، اول خو مهمه مشکل دا دی چې دا د اقتصادي لحاظ ډېر زیانور دي، ځکه که لس نفره یا دولس نفره یو خرید ته ځي، دی ته یو بودیجه پکار ده چې دی مثلا د غرمې ډوډۍ خوري، ځکه دی سهار وخت ځي، او دی یو کرایه یا مثلا د خوراک د دی د دې په څنګ کې دی ته باید هم یو توفه واخیستل شي، ځکه دا هم یو رواج دی چې خرید تر څوک ځي د هغې د ذوق مطابق یا خپله خوښۍ یا هغه د زوم کورنۍ ورته کالي اخلي، مشرانو ته مثلا کمیسونه اخلي، یا ته بسته یو سیټ کالي ورته اخلي، دا غټ ګروپ چې ځي وخت هم ډېر ضایع کېږي، دی مثلا ټول په یو نظر نه وي، بعضې خریدونو کې حتی ستونزې رامنځته کېږي، پرابلمونه د نظر په اختلاف نظر پیدا کېږي زیاتره د هلک او د نجلۍ د کورنۍ، او په څنګ کې هغه دوکان ته هم چې ځي یا بازار ته چې ځي، یا دوکاندار هم د وخت نه استفاده کوي، ګوري چې یو تعداد خلک زیات دي، ډېره لوړه بیه په خپل جنس باندې ږدي، یعنی وایي چې همدا اوس وخت دی، نو راځه چې هر څونه ته وایي دی اخیستلی شي اخلي، نو ازدحام و بیربار هم جوریږي، زیاتره دوکانونه بیخي بند دي، حتی هغه نور عادي خلک چې یو ضرورت هم لري که چې ګوري هغه دوکان کې یو بیربار دی، موږ خپله چې کله بازار ته ځو چې ګوري دوکان کې خلک ډېر دي یا ناست دي یا هغې دي سره په همدې خرید کې دي، هغه شیم که په کار وي زه خیر ورځ بل به واخلو، اوس خو دغه فرصت نشته، دوکاندار مې چې بس بله ورځ بیا راشي خپل سودا واخلي، زه اوس مصروفه یم، نو دغه ځینې ستونزې او مشکلات دي چې من سره ځي.
هغه مومن دا به کورنۍ ته خصوصا د زوم او د ناوې کورنۍ ته کوم بد عواقب ولري؟
اول خو لکه مخکې ما ویلې اقتصادي ستونزه دلته ډېره مهمه ده، چې د ناوې مصرف نه دا مصرف ډېرېږي، د دې په څنګ کې چې ورته خوشحالي لري او اوسېږي، ورته د دې په څنګ کې تشویش هم لري، سترس لري، مثلا قرضداره نه شو، مثلا مصرف هم زیات نه شي، بعض وخت داسې کېږي چې مثلا وایي ما ترې ښه نه واخیستي، موږ تاسو ته ښه اخیستي، او داسې یو مقایسه او مقابله او دا سره دام په منځ کې راځي چې دا د تقابل شکل پیدا کوي، بیا سره ضد و ضد بازي کېږي، حتی هغه د زوم او د ناوې پر روی باندې ډېر تاثیر کوي. زیاتره په بعض کورنیو کې دغه شته چې هغه هوس او ارمان چې د واده ته لري دغه مختل کېږي، او خلک هغه خپل خوشحالۍ ته نه پاتې کېږي، بعض اختلافات پیدا کېږي، بعض مصارف ډېرېږي، بعد واده تاثیرات ډېرېږي، ځکه هغه زوم مجبوره دی چې دغه څه د واده قرض خلاص کړي، څه د خرید قرض خلاص کړي، شی چې اخیستي دا ټول.
اوس حل لارې څه دي اغلې مومن؟ اوس کورنۍ څه باید وکړي چې مثلا د دغسې ډېرو تګونو نه مثلا ډېر خلک د خرید ته بولو نه جلوګیري وشي؟
یعنی هر شی په هغه شرایطو او په هغه اوضاع مطابق باید وشي، خصوصا په شرایطو کې تاسو ګورئ چې د امنیتي لحاظ هم ایجاب نه کوي چې یو ډېر ګروپ ته ښار ته لاړ شي. حل لارې به دی چې دغه ډېرو خریدونو نه جلوګیري وشي، لږ الی واخیستل شي، هغه چې اشدي ضرورت وي، هغه چې ایجاب کوي چې ضرور ده هغه واخیستل شي. دوه نفره دوه څلور دغه نه زیات به فکر نه کوم چې لازم وي، خپل هغه ناوې که مور یو سره ځي، چون یو مشره ده، دغه سره یو سره ګډه یو ملګرتیا ورسره وکړي، او یو یا دوه کسه د زوم د خوا د زوم مور یا د زوم پلار دغه نه کفایت کوي، ډېر نور خپلوانو ته مثلا خاله او عمه او ماما ښځه او کاکا ښځه شته په هره کورنۍ کې ښه ښه مشران لرو، نو دا خو دی ته فکر نه کوي چې دا دې ته سپکاوی دی چې دې دې بو نه تللی، داسې که یو کورنۍ دا پر مراد کې بیا سبا د هغې کورنۍ هم چې شي بیا دی ته دغه نه کوي، یعنې ست سلا نه کوي، همدغه ښه ده چې یو نفر دا ابتکار وکړي چې شروع کړي.
دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه چاره.
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوڑے اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خوګوریدونکو سلام خدای متوده او خوشاله لره په ژمي کې له هرڅنه تودې جامې او توده کوټه خوان کوي خو چې لرګي سکاره گاز او یا هم برق وي دلته خدا هرڅه د سړی په سر دی نو ځکه هر څوک نه کوټه تودولای شي او نه ځان ټول ژمي له سړو ریګ دی او دا دواوي کوي چې چارواکو خدای مو خوار کا خدای مو په نسمه مړوه خدای مو د مونږ له زړه خبر کا د خبرونه په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراوړو
په خبرونو کې ګډ وډ خبرونه دغه دي
نتاقان
خدمت الله وران کار
او زه بالا شمه
د خبرونو سرټکی
ویل کیږي چې پارک سینما شاید بچای وزېګوي
د غلو او لوټمارانو په ټس کې کراچۍ والا وز غلول شول
د ښار په څلور لارو بیا لاس وهل کیږي
او د شمو تجارت خپایلا ورکړه د خبرونو توصیل
ویل کیږي چې پارک سینما شاید خکلی او په موډ برابر بچای وزېګوي د در په در آژانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې د پارک زړې سینما د نوي بچی راوړلو لپاره ځان قربانی ته چمتو کړی دی خبر زیاتوی چې د پارک سینما بچای با خامخا څو منزله مدرن رستورانت او هوټل او یا هم کومه بل ښکلې ودانۍ وي چې د ډالرو په زور به آسمان ته لوړ شي په خبر کې ویل شوی چې پارک زړه سینما اسې هم د پیسېدارو په زړه کې لکه د زاړه اغزي خخوا نورانول او د تاریخ کندې ته گزارول یې حتمی وو د پارک زړې سینما په مړینه یوازې څو تنه پوډریان خوشینې او د پارک سینما په پارک کې له دې غمه پوډر وهي
د غلو او لوټمارانو په ټس کې کراچۍ والا وز غلول شول بی خبر آژانس خبر را کوي چې د حکومت زور په غلو نه رسیده نو مخ یې په کراچۍ والا ورواړه وو او دومره وزغلول چې زړی چپلې او چپلکی پر ځای پاتې شوی خبر زیاتوي چې هر نوې چوروال راځي نو یو زل خپل ډک زړه په کراچۍ والا او تشوي او زغلوي دا چې دا زل بیا کراچۍ والا خواران چرته کراچۍ دروي لا معلومه نه ده خو د کراچۍ کارپوهان وایي چې دا هسې زغلول رازغلول او د خلکو پام بل خوا اړول دي څو وخت وروسته به هر څه زړه په زړه وي
د ښار په څلور لارو بیا لاس وهل کیږي د بې خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې چوروالۍ بیا د ښار په څلور لارو اخته ده او غواړي هغه ګنجونه چې تیرو حکومتونو هلته خښ کړي راوباسي او ښار پرې آباد کړي خبر وایي چې دا ډول ډیرو چوروالانو څلور لارې ورانې او آبادې کړې خو څه یې ترې بوت نه کړل ځکه دا ورانول آبادول د بودیجو د وهلو لپاره وي نه د کومې اوږدې مودې پلان له مخې چې یو ځل آباد شي او څو کلونه کار ورکړي همدغه د خاورو لاندې باندې کول هم بې ګټې نه وي لکه چې وایي برکات په حرکت کې دی
او د شمو تجارت خپایلا ورکړه د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې له همدې عمله ډیرې زیاتې شمې هیواته راوارېدیږي او بیا دلته د شهیدانو په یاد بلیږي خبر زیاتوي چې له دې نوي موډ سره کله یوې خوا د شمو بلولو میلې جوړیږي نو له بلې خوا یې له هرې اوښکې تویدو سره څو ډالره د ځینو جیبونو ته لویږي د سوداګرۍ چارو ماهرین وایي که د مرګونو لړۍ هم داسې روانه وه، نو له تابوتونو علاوه به د شمو په سوداګرۍ کې هم د پام وړ زیاتوالی راشي، او بیا به یې خلک لکه د هندوستانیانو حق و ناحق په لارو او کوڅو کې هم بلوي. خبرونه همدومره وه.
وس د هم واورې وسړیا کورونا را روانه ده.
اوازې خو دی نو څه وایو؟
کاشکې دې لږ وړو غوړي او نور شیان را وړي وای، بیا به نه پیدا کیږي.
وسې شی به راوړم، هغه څو روپۍ مو چې درلودې هغه خو مو په هغه پخوانیو اوازو له لاسه ووتې.
د لاس مینځلو شیان خو راوړه چې لاسونه خو ورته مینځو.
له ټولو ښه دا ده چې کور ته لرګي واخلو چې کوټه توده یي، کورونا تاثیر نشي کولی.
د مالټو او سنتروم غمه وکړه، مڼې انار ذخیره کړه. وایي چې میوې څوک خوري نه یې نیسي، که یې ونیسیم پیښه تیریږي.
دا دې سمه خبره وکړه، خو چې پیسې نه یې مالټې او سنترې به پسې شي واخلم.
په خیښانو یې واخله، ورته ووایه چې غوټۍ ته په زمستاني کې ټوله تازه میوه راوړئ، ویټامینونه او د قوت شربتونه راوړي. د غوټۍ جامې هسې ډېرې دي.
خدای دې په نس مړه که په دې هوښیارۍ. سم د افلاطون عقل در سره دی، زمستاني څه کوو؟ دغه په ځای د تازه میوې، ملټي ویټامین ګولۍ، ویټامین ډي او نور د مینځلو شیان راوړي.
او
ته ودرېږه چې زه زنګ ورته ووهم.
او چې تر اوسه به یې څه اخیستم نه وي.
ته غلی شه. بلې، وعلیکم سلام. او اورم اورم، ښه شکر د تاسې سال دی. زه شکر دی چې ښه. غوټۍ ښه ده خو له کرونا ډارېږي. نه پوهېږم، خو ډېره ترې ډارېږي. وایي کمزور یم. زه زمستاني څه کوې مه پسې ګرځئ. نو چې بیا ډېر کلکې د جامو او نورو شیانو په ځای تازه میوې، لیمو، نارنج، ادرک، مالټې، ویټامین ګولۍ او ویټامین ډي راوړئ. هو، د دې لپاره چې د کورونا دویمه څپه را روانه ده. غوټۍ وایي چې دا شیان وخورم او جوړه پاتې شم. ډېرې ډېرې راوړئ، اوس خو ژمی دی نه خرابېږي. هو، په میوو کې مالټې، سنترې، کینو، انار، مڼې، کیوي، اناناس او نور چې مقصد ویټامین سي ولري. هو هو هو، خیر یوسې خیر یوسې. هیڅوک مه ورسره راولئ، په موټر کې راواچوه او ته ورسره راسپور شه. بس خیر و خلاص، هسې هم کورونا د بیروبار ښه نه دی. هو هو، زه په مخه دې ښه. ځه والکه، کریټونه پرې خالي کوه چې ورستې در نه کی ګوره. هو هو، زه دې خدای په امان، په مخه دې ښه.
سړیا، کاشکې دې د غوښو او د وریځو ورته ویلي وای. دا میوې به په څه شي پسې خورو؟
زه دومره سترګې خو به دوی هم لري که نه.
ځینې وخت د مقررۍ لپاره دا ډول ازموینې هم اخیستل کیږي، پام وکړئ. عمر صاحب، د آینګر نوبت دی.
ورشه دای والا.
ښه عمر صاحب، مغواړي
د څه لپاره
امتحان در څخه اخلي؟
عمر صاحب آینګری کړی ده؟
نه، معلم وو. له همدې امله هر څوک چې مقرروي یو ځل امتحان ورنه اخلي.
د څه لپاره؟
بس دغه د امتحان اخیستلې شوق دی. دا ټول عمرې په معلمۍ کې امتحانونه اخیستي دي.
دا خو ډېره سخته شوه، ځکه چې ما کله هم امتحان نه دی ورکړی.
زه ما ورخطا کیږه، آسانې پوښتنې در څخه کوي.
زه خو وایم چې له دې دندې نه تیر شم، امتحان نه شم ورکولی.
ساده کیږه ما، ډېر ښه چانس دی درته، که ته لاړ شي بل راځي.
له امتحانه ډارېږم.
درته وایم چې ډارېږم، آسانه پوښتنه در څخه کوي.
مثلا د څه شي پوښتنه به وکړي؟
شاید همدغه د آینګرۍ پوښتنې در څخه وکړي.
نو چې آینګرۍ نه ده کړې، د آینګرۍ په تخنیکونو کله پوهېږي؟
زه هم وایم چې نه پوهېږي، له همدې امله یې امتحان آسانه دی.
پوه نه شوم.
خو د سوال په ځواب کې دي چې هر څه ورته وویل ویې وایه، دی نه پوهېږي چې صحیح دې وویلی که غلط، په پټو سترګو دې کامیابه وي.
زه نو چې ته وایې ور به شم.
یو ځل بیا ستړی ماشي په خیر راغلی.
خیر یوسف صاحب، مننه.
ورخطا کېږم، سختې پوښتنې نظر څخه کوم، یوازې د دې لپاره چې بیا څوک ونه وایي چې عامر صاحب په پټو سترګو خلک مقرروي. دغه ډول امتحان اخلم، پوه نه شوې؟
پوه شوم، خو د امتحان له نومه ویرېږم. کاشکې د نوی راڅخه اخیستی.
مه ویرېږه، چې امتحان وانخلم زړه مې چوي، پوه شوې که نه؟
پوه شوم صاحب. ښه، ځنو پیلې که
تیار یې؟
هو صاحب.
لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې د څو کالو راهیسې آینګاري کوې؟
صاحب، له شلو کلونو راهیسې.
ډېر ښه، د آینګاري د سامانونو نومونه راته واخله.
ښه صاحب، سندان، چکوش، کوره، دمپخ، آهنګیر، رینا، برنده، تیشه.
بس 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 بس، کامیاب شوې. ځانو په ایماندارۍ سره به دې کار کوې.
خیر یوسف صاحب، په سترګو.
اوس دې مچي او په بایسکل ساز پسې دې بیا نان وای ورشي. عامر صاحب معلم و، د امتحان اخیستلو شوق لري، نو ځکه له هر چا څخه له مقررېدو مخکې امتحان اخلي. دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، هیله زرمتۍ او زه یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
ستنا کاروبار نو جو کد لیڈر نا تور خامر نو جو کہ خود بھی نا خرچے دے کہ فتوی ش
چاو دیدو دزمکا